افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته ورته د کاندیدانو لخوا تر سلو زیات شکایتونه ورسېدلي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د تاجکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیل وایي د هیواد په جنوب ختیځه سیمه ګورنو بدخشان کې وهل شوې دي. د سوریې دولتي خبری رسنۍ وایي د دمشق مرکزی برخه کې د هوان په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. خو مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته جانقه الکوزه وړاندې کړي، په مکه د افغانستان اړوند خبرونه ته له اسد الله لودین نه اورو.
د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله وایي انتخاباتي شکایتونه باید په دقت سره وڅېړل شي. په پکتیا کې سلګونه وسلوالو او بخی په پکتیکا کې سلګونه وسلوالو مخالفینو په امنیتي پوسټو حمله کړي او د افغانستان لپاره نصب شوی سپوږمکۍ امتحاني خبرونه پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د وروستیو نتایجو د اعلان په برخه کې خپل مسؤلیت په صادقانه ډول ادا کړي. ښاغلی عبدالله نن په وغونډه کې وویل چې که شکایتونه په دقیق ډول وڅېړل شي، د دوی ډله به انتخابات وګټي. دا یوای خلک نن د نتیجو په تمه دي. زه یو ځل بیا دواړو کمیسیونونو ته اعلان کوم چې خپل مسؤلیتونه په دقت، صداقت، عدل او شفافیت سره ادا کړي. له دې وړاندې د جمهوری ریاست بل کاندید اشرف غنی احمدزی هم ویلي وو چې د انتخاباتو کمیسیون باید په دویم پړاو انتخاباتو کې خپل مفسد کارکوونکي په نخښه او له دندو یې لرې کړي. د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان وایي سرحدي ځواکونه چمتو دي چې د جکپوړو چارواکو د امر په صورت کې د ننګرهار د نازیانو د ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د حل لپاره په پوځي عملیاتو لاس پورې کړي. په دې وروستیو کې د نازیانو په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکر اسلام او د افغانستان د مخالفینو د یوې ډلې ترمنځ د نښتې له ویرې په سلګونو کورنۍ خپلې سیمې او مینې پریخېدي. د افغانستان د سرحدي پولیس او عمومي قمندان محمد شفیق فضلی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دغه ډلې یو بل ته په کمین کې دي.
تلنه ټکوټوګه باندې منتخب بل ته په موزي کې دي. نو موږ خپل عامه تمام مدګی لرو. سرحدي بښونه کوم ستونزه نه لري په دې ارتباط. په امکاناته چې عملیات هم تر سره شي د پرم ته د بیسته.
هغه ویل چې د دوی ترمنځ روانه لانجه په کلیو کې نه ده، بلکې د ډیورن کرخي صفري نقطې ته نږدې روانه ده. د پکتیکا چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت په زیړو کولسوالۍ کې د حکومت سلګونه وسلوالو مخالفینو په امنیتي پوستو حمله وکړه چې په ځوابي ډزو کې درې څلوېښت مخالفین وژل شول. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې بهرنیو وسلوالو مخالفینو هم د افغان طالبانو ملګرتیا کوله.
نږدې دوه ساعته پورې نښته وشوه. د نښتې په وروستۍ نیمایي کې سیمې ته هوایي مرسته هم ورسېده چې د یادې دوه ساعته نښتې په ترڅ کې درې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول چې پکې بهرنیان هم شامل دي.
دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د حمله کوونکو شمیر شاوخوا 500 ته رسیدلی چې د ملي اردو په پوځي اډه حمله کړې و. دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د ملي اردو څلور عسكر وژل شوي، 15 ټپیان او یو وسلوال مخالفین له ځان سره بولې. طالبانو د دې حمله مسؤلیت اخیستی. او د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په فضا کې د نصب شوی سپوږمکۍ امتحاني فعالیتونه پیل شوي او زیاتوي چې ډیر ژر به د ولسمشر حامد کرزي لخوا رسمن پرانستل شي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکوزي وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیه د هغو 15 کسانو نومونه اعلان کړل چې د اوکراین د بحران په اړه ورباندې نوي بندیزونه لګول شوي. په دغه لیست کې چې نن خپور شو د روسیې د پوځ لوی رئیس جنرال والری ګراسیموف او د روسیې د استخباراتو رئیس جنرال ایګور سیګون هم شامل دي. د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې د غراز د روسیې د صدر اعظم رسیال دیمتری کوزاک په کریمیا او د اوکراین په ختیځو ښارونو لوهانس او دونیتسک روسی پلوی مشان هم شامل شوي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشن وایي په اوکراین کې د حالاتو د لا خرابېدو له امله ډېره اندېښمنه ده. د دوشنبې په ورځ واشنګټن په وو جکپوړو روسي چارواکو بندیزونه لګولي ول. د اوکراین د ختیځ ښار خارکوف خاروال حنادی کارینز چې د دوشنبې په ورځ په ښار کې په ګولۍ لګېدلی د درملنې لپاره اسرائیلو ته انتقال شوی دی. د خارکوف چارواکو نن وویل چې کارنز د اسرائیلو حیفا ښار ته انتقال شوی دی. د خارکوف ښار د جراحي انسټیټیوټ مشر والری بویکو وایي د کارنز ټپونه ډېر سخت دي او وضع یې جدي خو ثابته ده. خارکوف د اوکراین د هغو ختیځو ښارونو څخه ده چې روسپلوو بلتون غوښتونکو پکې د تېره میاشتې په سر کې حکومتي ودانۍ اشغال کړې وي، خو د اوکراین امنیتي ځواکونو وروسته له ودانیو څخه بلتون غوښتونکي وویستل. خاروال کارنز په لومړي سر کې روسپلوی دریځ غوره کړی و، مګر وروسته یې د کیف د حکومت ملاتړ کاوه. له بلې خوا په دونیتس ښار کې پولیسو نن وویل د اوکراین د حکومت هغه پلویان خوشې کړل چې تېره ورځ د روس پلوو بلتون غوښتونکو لخوا نیول شوي ول. په عراق کې امنیتي ځواکونه او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد په شمال ختیځ کې د سعدیه خرګوټي په یو مارکیټ کې دوه بمي چاودنونه نن لږ تر لږه لس کسان مړه او شل نور ټپیان کړل. سعدیه د عراق په ختیځ کې د کردانو د خودمختار سیمې په اوږدو کې موقعیت لري او د کردان او کردان هڅه کوي چې دا خرګوټه په خپل سیمه کې داخله کړي، خو بغداد مخالفت کوي. د دوشنبه په ورځ د عراق د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مهال د خانقین خرګوټي کې یو ځان وژونکي دیرش کسان ووژل. صدر اعظم نوری المالکی چې د عراق د شیعګانو ملاتړ ورسره ده د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړی. مخالفان په المالکی تور لګوي چې قدرت یې انحصار کړی او اقلیتونه له منځه وړي. په عراق په شخړو کې یوازې په روان عیسوي کال کې تر اوسه شاوخوا دیرش زره کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبري رسنۍ وایي د دمشق په مرکزي برخه کې د هاوان په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د سوریې عربي خبري اژانس وایي د هاوان څلور ګولۍ نن د دمشق په شغور ناحیه کې ولګېدلې او د حملې پړې په ترورستانو اچولې ده. د بشار الاسد رژیم یاغیان ترورستان بولي. د سوریې په درې کلنې کورنۍ جګړه کې شاوخوا 1.5 لک کسان وژل شوي دي. او روسي خبردار چې د تاجکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل وایي د هیواد په جنوب ختیځه سیمه ګورنو بدخشان کې وحل شوی دی. سید عمر حسینی چې د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند مرستیال دی نن په دوشنبه کې خبریالانو ته وویل شاوخوا 1500 ناپیژندل شوو وسلوالو پر د پرزوی او د ګوند د عالي شورا په یو غړي حمله وکړه. حسینی وویل د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف څخه به وغواړي چې د تاجکستان په مخالف سیاستوالو باندې د حملو مخه ونیسي. تیرونه په ګورنو بدخشان کې د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند مشر د نژادي او دینی چارو د هڅونې په تور نیول شوی و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرنامو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته ورته د کاندیدانو لخوا تر سلو زیات شکایتونه ورسېدلي دي. په یو بل رپورټ کې مو له دې خبره وو چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله د شکایتونو په کمیسیون او همدارنګه د انتخاباتو په کمیسیون غږ کړی دی چې شکایتونه دې په شفاف او عادلانه ډول وڅېړل شي. د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان وایي سرحدي ځواکونه چمتو دي چې د جګپولو چارواکو د امر په صورت کې د ننګرهار د نازیانو د ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د هواري لپاره پوځي عملیات وکړي. دغلته د منګل باغ په مشرۍ پاکستاني طالبان وراوختي او لزایي طالبانو سره په جګړه اوختي دي. دا چې منګل باغ څنګه د قبایلي سیمو نه د افغانستان خاورې ته اوختي، د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان محمد شفیق فضلي
اصلا خپل دغه د زمونږ او تاسو د اسلامي طالبانو د زمينه سازي کړی دا
بشپړ مرکه ورسره پام دی. خبرونه کې اورئ لدی مام خبره وشي د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په شپه د دې ولایت د زیړو کولسوالۍ په مربوطاتو کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې سلوي وسلوال وشل شي. په کندوز کې د شاتو مچیو د روزنې د زیاتیدو او په دې برخه کې لښو پرمختګونو مام خبره و. نور رپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو د اوکران په اړه له تازه حال خبر کول مقصد اوس. دا خبرونه په دوهم نمای کې د لوبول میدان او کور کلی پروګرامونه هم مهرموي. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته ورته د کاندیدانو لخوا تر سلو زیات شکایتونه ورسېدلي دي. دا چې دا شکایتونه په کومو برخو کې دي او د کومو کاندیدانو لخوا دي، صبر شمن را سره هم دا اوس له کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. شمن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د شکایتونو د کمیسیون چارواکي څه وایي چې دغه دوی چې وایي چې تر سلو زیات شکایتونه ور رسیدلی دي، دا په کوم برخو کې دي ډیر او د چا لخوا دي؟
بله انسب باید وایم چې پرون ماښام د جمهور ریاست د کاندیدان لخوا د شکایتونو د ثبت موده پای ته ورسېدله. دوه ورځې وخت دوی ته ورکړ شوی و وروسته له هغې چې ابتدایي نتایج اعلان شول چې د خپل شکایتونه د دغو نتایجو په اړه چې ولري هغه له دوی سره ثبت کړي. د دې کمیسیون غړي او ویاند نادر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې له سلو ډېر شکایتونه د کاندیدان لخوا دوی ثبت کړي دي. ښاغلي محسنی وویل چې نور جزیات د دې شکایتونو په اړه نن په یو خبري کانفرانس کې چې ښایي هم دوس شروع شوی وي باید رسنیو سره شریک کړي. خو تېره ورځ څو ساعته مخکې لیدي چې د موده پای ته ورسیږي. ښاغلي محسنی ویلي وو چې یو یا شکایتونه ورسېدلي چې یو شکایت د ګلاغا شیرزي لخوا ده او یا شکایتونه د عبدالله عبدالله لخوا دي. همداراز تېره ورځ د اشرف غني احمدزي د ټیم استازو ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم ځینې شکایتونه لري چې د ورځې تر پایه پورې به هغه له کمیسیون سره شریک کړي. نو تازه جزئیات به وروسته بیا هم له اورېدونکو سره خبر شریکو چې د اضافي شکایتونه چې تېره ورځ په وروستیو ساعتونو کې ثبت شوي دي د کومو کاندیدان لخوا دي او څه دي. البته پرون د نادر محسنی وویل چې هغه یا شکایتونه چې دوی ته رسېدلي هغه د رایې د باطلېدو په باره کې دي چې ځینو محلونو کې رایې باطلې شوي دي. اوس
مهرباني
باید ووایو چې نن به لاوریدونکو سره نور معلومات هم شریکو. خو تر دې مخکې 2000 نور شکایتونه هم دې کمیسیون ته رسیدلي وو چې د شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې 800 داسې دي که وو څېړل شي ښایي د نتایجو باندې هم خپل اغیز ولري.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار زبیر ژمن وو چې د کابل له سټوډیو نه یې حال راکوه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وروسته ورته د کاندیدانو لخوا تر سلو زیات شکایتونه ورسېدلي دي. دواړو مخکښو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ټینګار کړی دی چې شکایتونه دې په شفاف او عادلانه ډول وڅېړل شي. نن عبدالله عبدالله په یوه غونډه کې بیا څرګندونې کړې دي او یو وار بیا یې په خپله دې خبره ټینګار کړی. زموږ بل همکار نسیم شفق را سره د کابل له سټوډیو نه په تماس کې دی. شفق صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ. تاسو که د عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو حال راکړي چې هغه څه وویل.
بله سلام وړاندې کوم صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د افغانستان د جمعیت ګوند لخوا د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بریالیتوب د 28مې کلیزې په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې سربیره پر دې چې پر نورو مسایلو خبرې وسوې، د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم تر ډیره ټینګار وشو او ځینې مسایل یاد شول. د عبدالله عبدالله تر څنګ د جمهور رئیس کرزي لومړي مرستیال محمد یونس قانوني وویل چې د انتخاباتو توپ اوس مهال د په خبره د انتخاباتي کمیسیونونو په میدان کې دی او دا کمیسیونونه باید په دې اړه سم چلند وکړي او د په خبره تور ته تور او سپین ته سپین وایي. ښاغلی قانوني وویل
کمیسیون های محترم انتخابات فارغ از هر نوع توطئه، از هر نوع دسیسه، از هر نوع زورگویی و تحمیل سلیقه های مختلف به آرای واقعی و پاک مردم افغانستان حرمت قائل شوند. من به عنوان یک مجاهد مسئولیت خود می دانم که از ورق ورق رای پاک شما ملت افغانستان دفاع کنم.
په دې غونډه کې عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست کاندید د هم د ثور د اتمی نیټې په سربیره چې خبرې پاړه وکړلې، تر ډیره خپلې خبرې په انتخاباتو پورې متمرکز کړي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او دغه راز د انتخاباتو کمیسیون ته په خطاب وویل چې دوی باید دا شکایتونه وڅېړي. د په خبره کچېرې کوم شکایتونه چې دوی د انتخاباتو په اړه کړي کچېرې سم وڅېړل سي، نو د دوی دغه اوسنۍ فیصدي چې کوم ده هغه به نور هم د رایو لوړیږي. ښاغلی عبدالله وویل چې که کمیسیونونه خپل کار سم تر سره کړي نو دوی به هیڅ اعتراض ونه لري. ښاغلی عبدالله وویل
بیا یک بار دیگر به هر دو کمیسیون اعلان میکنیم که مسئولیت های خود با دقت، صادقانه، عادلانه و با شفافیت به سر برسانند. یه طور فکر نکنند که هر بازی در جریان باشد یا چشم ملت به دور مانده و این بازی ها به انجام تو اونا تصورش کرده باشن میرسن.
ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې کچیرې بیا هم د انتخاباتي کمیشنونو له کار سره سره او له څېړنو سره سره انتخابات دویم ځل ته ځي یا دوم دور ته دوی آماده دي او پکې برخه به اخلي، او دغه راز ادعا یې وکړه چې ممکن تر اوس د لومړي پړاو په پرتله یا په مقایسه رایې هم ډېرې وګټي. تر دې وړاندې ښاغلی اشرف غنی احمدزی ټینګار کړی و او اعلان کړی و چې دغه په خبره انتخابات دویم ځل ته ځي، هغه په اطمینان سره ویلي و او هغوی آماده دي چې په دویم دور انتخاباتو کې برخه واخلي. بلې انسر،
ډېر زیاته مننه نسیم شفق چې په کابل کې د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر د څوکۍ د یو کاندید عبدالله عبدالله او د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال یونس قانوني د څرګندونو حال راکوه. دوی په انتخاباتي مسایلو هم غږېدلې و او د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو یې غوښتي و چې خپلې چارې د دوی په وینا په شفافیت سره ترسره کړي. په عین حال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ بل مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی هم د انتخاباتو په کمیسیونونو په دواړو کمیسیونونو غږ کړی دی چې پاکي او ناپاکي رایې سره بیلې کړي او دام په د شکایتونو په څېړلو کې د شفافیت غوښتنه کړې ده.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان وایي سرحدي ځواکونه چمتو دي چې د جګپوړو چارواکو د امر په صورت کې د ننګرهار د ناسیانو د ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د هواري لپاره په پوځي عملیاتو لاس پورې کړي. په دې وروستیو کې د ناسیانو په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو د یوې ډلې ترمنځ د نښتې له ویرې په سلګونو کورنیو خپلې سیمې او مینې پرېښي دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان محمد شفیق فضلي وایي چې ممکن د دې ستونزو د حل لپاره پوځي عملیات وشي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له خاغلی فضلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په سیمه کې اوس وضعیت څنګه دی. خاغلی فضلی وایي
پوری تقریبا دی منګل باغ په نوم سره عمومي قمندان د هغه سره ګروپي قمندان جلال پچا په نوم سره د امارات اسلامي په نوم یو ملا د صمد نمیږي او بل حضر نوی ملا حضر نوی. نو دا د تر مو فکر کوم چې داخلي او محلي او مبینی کوم اختلافات په درشل کې د خپل منځ کې نخلدل دی او بس د ذکر دی زمون جنازيانو خلک محلي خلک ارزور بکړي دي د مجبوریت په لحاظ نازيانو ته کوچ کړه ده او په نتیجه کې ونه پر د منګل باغ د ډلې نه هزار نویانو نیولې دي ولله د اسمامات او بیا بیرته امغه ته بده کړي دي منتاغه موټر او کورلاو چې دوی راغلي وو پکې مغه نیولې دي د کسانو سوځېدلې دي پوری ګور اچولې ده. نو دا فعلاً د ټکو ټکو باندې منتخب بل ته په موضوع کې دي. نو موږ خپل عامه تام امدګی لرو تر اوسه پورې ان شاء الله کوم خاص مشکل موږ پاره نشته.
فضلی صاحب پوښتنه دا ده چې منګل باغ ډله چې پاکستانی ډله ده، پاکستانی وسلوال دغه څنګه د افغانستان په سرحدي سیمو کې دومره فعالیت لري چې هغه یې په سلګونو کورنۍ وګواښوي؟
اصلا خپل دغه د زمونږ او تاسو د اسلامی طالبانو دا زمینه سازی کړی ده. ان روسه یې تر موږ ته پاتو ستوند را منځ شوی دی په غنیمت باندې به په کوم جنجال باندې به داخلي ستوند ده یا بو خپل زورمندۍ د پاره چې د حاکمیت پیدا کی فکر کوم په دې کوم شخړه تر مان تر غلی ده نتیجه کې خلک ازیت شوی دی او چې د خلک د مغې منطقه نه
فضلی سبو یعنی په هر صورت کې د منګل باغ ډله الته دومره فعالیت هغه د لری چې په افغانستان په سره دی سیمو کې دوی هغه د فعالیت کوي. د سول کې چې هتا په اچینو سپینغارو دی بالا کې هم دوی فعال دي.
دا خو سپرینګ ته به خینګ دی خبره ده کنه سپرینګ ته د خبره نګ دی دا سینو چې به خپل زمون په کلو کړی جاتو کې ده کنه خو دې په اړه ترمن د شخړې شې شاید جنبې مقابل کوم چې به خوښ
نو د ستونزې د حل لپاره چې په سلګونو کورنۍ غوډه بيځه شي د دې لپاره به تاسو اقدامات کوي. فضلی صاحب
مونږ عامه تمامه د ګلرو سرحدي بخښونه کوم ستونزې نه لري په دې اعتبار ټول مسایلو مشکلاتو ته جواب دی پرابلم نه لري مونږ تاسو پر دې اعتبار کوم خاص اقدام د پاس نه نده شو او کچېری مونږ ته امر صدر شي ان شاء الله مونږ کوم ستونزې مشکلونه
یعنی به والی په دوی باندې عملیات نه کیږي پوځي چې خلکو ستونزې هوار شي بل اخر
خو امکانسته چې عملیات هم تر سره شي پرم ته زبېسته.
د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان خغلی فضلی و چې تاسو ورسره محمد شفیق فضلی و چې تاسو ورسره مرکه واوریده. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه د دې ولایت د زیړک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې پکې د دوی په وینا درې څلوېښت وسلوال او څلور د ملي اردو سرتېري وشل شوي. نجیب الله لوخیل سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه وسلوالو د پکتیکا ولایت د زیړو کولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو هم مهاله بریدونه وکړل چې په ترڅ کې درې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او یوولس نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې نښته کې د ملي اردو څلور سرتېري هم وژل شوي او درې پولیس ټپیان شوي دي، خو ملکي وګړو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیکا د ولایت مقاموان مخلص افغان آزادۍ راډیو ته وویل چې نښته د شپې له یوې بجې څخه تر دریو بجو روانه وه او بهرني وسلوال هم پکې موجود وو. د ده په خبره د وژل شوو وسلوالو جسدونه تر اوسه هم د زیړو ختیځ ته د ډبوک په نوم غرنۍ سیمه کې پراته دي. د نوموړي په وینا نښته دوه ځلې وشوه. په اوله پله یو ساعته مخامخ جګړه کې پنځه ویشت وسلوال ووژل شول او اووه نور ټپیان شول چې حکومتي قوتونو هم ځاني طرفات درلودل. خو د جګړې په دویم ساعت کې د حکومتي قوتونو د ملاتړ لپاره جنګي الوتکې راغلې او پر مخالفینو یې بمبارۍ وکړې چې په هوایي بریدونو کې هم اتلس نور وسلوال و وژل شول. مخلص افغان د دواړو جګړو د ځانی طرفاتو په اړه آزادۍ راډیو ته داسي ویل:
نږدې دوه ساعته پورې نښته وشوه. د نښتې په وروستۍ نیمایي کې سیمې ته هوایي مرسته هم ورسېده چې د یادې دوه ساعته نښتې په ترڅ کې درې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول چې پکې بهرنیان هم شامل دي. د نښتې له امله څلور تنه د ملي اردو غیرتي سرتېري شهیدان شوي او درې تنه ملي پولیس هم ټپیان شوي دي.
بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي فونی پیغام کې ادعا کړی چې ملګری د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې په دریو دفاعي پوستو بریدونه کړي چې پکې یوولس پولیس وژل شوي، دیارلس ټپیان شوي او پنځه نور هم اسیر نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد په نوموړي تلیفوني پیغام کې منلی چې په هوایي بمبارۍ کې دولس ملګري وژل شوي دي.
رادیو آزادي در انټرنیټ تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو دات کام.
دا د آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر پکتیا هم یو له هغه ولایتونو څخه دی چې محلي آزادۍ رسنۍ هغه که په چاپي بڼه دي او که په غږیزه بڼه ورو ورو د اقتصادي ستونزو له امله په زوړ روانې دي. دا چې ولې له سیمې زموږ د همکار داود تپان رپورټ اورو.
دا سویل ختیځون کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څلور میاشتنیو زده کړو وروسته 201 اویا تنه ساتنمنان فارغ شول. دغه ساتنمنان د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د پکتیا د پولیسو روزنیز مرکز ته راغلي او له څلور میاشتنیو زده کړو وروسته د دندې په موخه بیرته هغو سیمو ته چې تشکیلات پکې کم دي لیږل کیږي. د دې روزنیز مرکز مشر سمنوال جنت میر زازای وایي د پخوا په پرتله د پولیسو په زده کړه کې 50% ښهوالی راغلی. نوموړی وایي دی او ټول پولیسو استادان د روحیه په اساس خپل دندې پر مخ بیایي او په خبره ډیر کوښښ کوي چې علمي زده کړې ورکړي او د دې ترڅنګ په دې برخه کې هم کوښښ کیږي چې پولیس د دې جوګه شي چې په مخامخ نښتو او د سړک غاړې په بمي چاودنو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوي وکړي. ځاځی وایي د نویو فارغ شویو کسانو ترڅنګ له دې وړاندې هم په یاد روزنیز مرکز کې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو درویزره 415 تنه پولیس روزل شوي دي چې ډیرو ته د نورو زده کړو ترڅنګ د سواد زده کړې هم ورکړل شوي.
البته څنګه چې مخکې مو وویل چې د دې مرکز څخه دروي زره 415 نفره فارغ شوي دي. د دوی له جملې څخه 422 نفره چې د سواد د نعمت څخه بې بهره وو، مو وکولی شول چې دوی ته سواد د نورو پروګرامونو تر څنګ د سواد د نعمت څخه برخمن کړو.
له هغه وروسته چې له بهرنیو روزونکو افغان روزونکو ته د پولیسو د روزنې چارې سپارل شوې دي، د پام وړ بدلونونه راغلي دي چې امنیتي ځواکونه یې ښه ارزوي. دغه کسان په داسې حال کې له دې روزنیز مرکز څخه فارغېږي چې په ډېرو سیمو کې د چارو د کارپوهانو په خبر د مسلکي پولیسو نشتوالی احساسېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې د محلي پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څلورو میاشتو زده کړو وروسته 201 اویا تنه فارغ شوي دي. دوستانو، له دې کبله چې مخکې مو ویل په پکتیا کې د رسنیو د ستونزو په اړه رپورټ خپرو او خپور مو کړی شو، زموږ معذرت ومنئ. دغه رپورټ چې په پکتیا کې د چاپي او غږیزو رسنیو پر ستونزو راڅرخي، زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شئ.
پا
په کندز ولایت کې د شاتو تولیدات مخ پر زیاتېدو دي. د دې ولایت د کرن ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال د دې ولایت شات بهر ته هم صادریږي، او د دې ترڅنګ د شاتو په فارمونو کې څه باندې 2000 کسانو ته هم د کار او روزګار بوختیا برابر شوي. اجمل آریان له سیمې په دې اړه رپورټ لري.
په کندز ولایت کې د شاتو تولیداتو وده موندلې او د شاتو مچیو فارمونه هم په دې ولایت کې مخ پر زیاتېدو دي. د کندز د کرن ریاست د شاتو مچیو مسؤل فدا محمد آزادی رادیو ته وویل چې د کورونا شاتو د تولیداتو په زیاتېدو سره اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 2000 کسانو ته د مچۍ ساتنې په فارمونو کې د کار زمینه هم برابره شوې. نوموړي زیاته کړه چې په کندز کې په دې څو کلونو کې د شاتو مچیو ساتنې ډېر پرمختګ کړی، چې اصلي لامل یې دا ده چې د نوموړي ولایت آب و هوا د مچیو ساتنې ته مساعده ده. هغه وایي چې د مچۍ له یوې کورنۍ څخه څه باندې 1.5 کیلو خالص شات ترلاسه کیږي. کوپراتیفو سره چې د مرسیکور موسسې له لوري دوی ته د مچیو روزنې او د اصل پروسس په برخه کې زده کړې ورکړل شوي، او یو اندازه تخنیکي وسایلو مرسته یې هم کړې، او د مچۍ له یوې کورنۍ څخه موږ څه باندې 1.5 کیلو شات ترلاسه کوو. او په کندز ولایت کې د زون په سطحه د شاتو مچیو ډېره ښه نتیجه ورکړې. د شاتو مچۍ لرل او د شاتو تولیدول د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شاتو مچۍ د لرونکو لپاره د عاید یوه غوره سرچینه جوړوي. د کرن ریاست دغه چارواکی وایي چې د شاتو حاصلات په زیاتېدو سره په کندز کې د شاتو درې لوی کوپراتیفونه جوړ شوي چې دوی په خپله د شاتو پروسس ماشینونه لري، او له پروسس وروسته دوی د خپل تولیدات د دې ترڅنګ چې په کورني بازار کې پلوري بهر ته هم صادروي. موږ په کندز کې درې ستر د مچیو کوپراتیفونه لرو چې دغه درې کوپراتیفونه هر یوې څه باندې 2000 د مچیو کورنۍ لري. دوی په خپله د شاتو د پروسس ماشینونه قوطي لیبل لري، په یو ښه استاندارد سره تولیدات لري، او دوی خپل تولیدات بهر ته هم صادروي. د کندز په انګورباغ سیمه کې د شاتو یو تولیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل چې له تیرو 8 کلونو راهیسې شات تولیدوي. تیر کال یې څه باندې 70 کیلو شات تولید کړي دي. خدای وایي چې کله ناکله زورمندان له ده څخه په وچ زور د عشر او زکات په نوم شات اخلي.
زما نوم خیالي ګل ده، زه د انګورباغ د کندز د ولایت اوسېدونکی یم. 8 کاله کېږي چې زه د شاتو کار کوم، او د اصل غنبسې مې ساتلي، اصل ته ناخلم، او روزګار مې ډېر ښه په مخ ځي. مګر بعضې زورمندان په نوم د اوشرو په نوم د زکات راځي را څخه په زور رانه شات رانه وړي.
نوموړي زیاته کړه چې د پلور بازار یې ښه دی، او خلک هم کورني شات چې ښه کیفیت او خوند لري د بهرنیو شاتو په پرتله ورته ارزښت ورکوي. د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته. ملکه د شاتو مچۍ پاچا ده چې د هوا د متعدل والي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کرن ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو مچۍ د سارایي ګلونو ترڅنګ د سیج، سنځلې، سپیلني، د اکاسي او شکر ونو له پاڼو څخه تغذیه کوي، او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي، چې یو کیلو شات په بازار کې څه باندې 1500 افغانۍ پلورل کیږي.
په کندز کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو کار پیل شوی دی. په اړه یې روحلان وري وبخې. په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو د جوړولو یو پروژه پیل شوی چې په اړه یې روحلان وري رپورټ راکوي.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا زاده راډیو ته وویل د ولایت اکثر سیمې په درو، خوړونو او د سیندونو په غاړه پرتې دي چې د سیلابونو راوتلو په مهال اوسېدونکي د سر او مال زیانونو سره مخ کیږي. والی وایي دوی له ټولو مرستندوی ټولنو او مرکزي حکومت غوښتي چې د کونړ سیند او خوړونو دواړو خواو ته استنادي دیوالونه جوړ او خلک د سیلابونو له ګواښ څخه وژغوري. او همدا وجه ده چې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د یو شمیر استنادي دیوالونو جوړولو دپاره بودیجه منظور کړې ده. والی د نوي جوړېدونکي دیوال په اړه وویل:
دا د وزارت انکشاف دیهات په مالی مرسته جوړېږي. البته 5.5 میلیونه افغانۍ د دې تخصیص ده چې 5500 لکه روپۍ شي. یو 13 متره د اوږدوالی، او که تاسو د پاسه نه وینئ نو دغه سیلاب تقریبا دلته دا کورونه تخریبول، دا ډېر به یو غټه ساحه نیولې وه پنځه متره لوړواله ده او د بیخ نه هماغسې دو متره دغه ده بیرته سلسلتن تلی پورته کم شوی دی. خو مقصد دا دی چې د دې خوړ د مقاومت دپاره دا ډېر موزون دغه ده، دا دیوال دی چې مشکل نه شي جوړولی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل وایي د دم کلي خوړ ته چې کوم دیوال جوړیږي ورسره به شاوخوا شپږ سوه کورونه، یو شمېر دوکانونه او ځمکه د سیلاب له خطره خلاص شي.
دا خو ډېر یو خطرناک خوړ دی او داسې سیلابونه راځي چې مخې سره دا کورونه وړي. تقریبا دلته شپږ سوه کورونه د خوړ غاړې ته پراته دي. د دې دیوال سره په ځای د دې چې د کورونو ته مطلب دی د خطر متوجه و هغې نه خلاص شو. لس جریبه ځمکه پکې بچت شوه. تاسې وینئ چې په کونړ کې ځمکه نشته. کشاب نه مننه کوم او نور دا کوم کارونه چې د دې خوړ کې پاتې هغه هم زر تر زره وشي.
خلک له افغان دولت او مرستندویه ټولنو غواړي چې په نورو سیمو کې هم د استنادي دیوالونو رغولو ته ځانګړی پام وکړي او د کونړ سیند اوبو مهارولو لپاره باید په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونه باد کړي چې ورسره به له یوې خوا په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید او له بل لوري به زیاتې شاړې ځمکې د کر کلي جوګه شي.
د ازادي راډیو اورې دوستانو دوه نیمې بجې شوې. یو اربیا په موخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له جاناقه الکوزي اورو.
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د وروستیو نتایجو د اعلان په برخه کې خپل مسؤلیتونه په صادقانه ډول ادا کړي. ښاغلی عبدالله نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې که شکایتونه په دقیق ډول وڅېړل شي د دوی ډله به انتخابات وګټي. د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان محمد شفیق فضلی وایي سرحدي ځواکونه چمتو دي چې د جګپوړو چارواکو د امر په صورت کې د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د حل لپاره په پوځي عملیاتو لاس پورې کړي. په دې وروستیو کې د نازیانو په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستاني وسلوالې ډلې، لشکر اسلام او د افغان حکومت د مخالفانو د یوې ډلې ترمنځ د نښتې له بیرې په سلګونو اوسېدونکو خپل کورونه پرېښي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په فضا کې د نصب شوي سپوږمکۍ امتحاني فعالیتونه پیل شوي او ډېر ژر به د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا په رسمي ډول پرانستل شي. اروپایي اتحادیې د هغو پنځلسو کسانو نومونه اعلان کړل چې د اوکراین د بحران په اړه باندې نوي بندیزونه لګول شوي. په دغه لیست کې چې نن خپور شو د روسیې د پوځ لوی رئیس جنرال والری ګراسیموف او د روسیې د استخباراتو رئیس جنرال ایګور سیګون هم شامل دي. د اوکراین د ختیځ ښار خارکوف ښاروال حنادی کارینز چې د دوشنبه په ورځ په شاکې په ګولۍ لګېدلې د درمنن لپاره اسرائیلو ته انتقال شوی. د تاجکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل وایي د هیواد په جنوب ختیځه سیمه ګورنو بدخشان کې وهل شوی دی. د سوریې دولتي خبری رسنۍ وایي د دمشق په مرکزي برخه کې د هاوان په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او په عراق کې امنیتي ځواکونه او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد په شمال ختیځ کې د سعدیه خرګوټي په یو مارکیټ کې دوه بمی چاودنو نن لږ تر لږه 10 کسان مړه او شل نور ټپیان کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. ولسمشر باراک اوباما د لری ختیځ څلورو هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورسوه او نن بیرته امریکا ته روان شو. جمهور رئیس اوباما له هم د دې ستونزې سره مخامخ دی چې د اوکراین په وړاندې د روسیې لخوا له تهدید ډکو کارونو سره څرنګه معامله وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په داسې حال کې چې د چین د نفوذ پراختیا د لری ختیځ یو شمېر هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړي، جمهور رئیس اوباما غوښتل چې پانک، جنوبي کوریا، فلیپین او مالیزیا ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړي. نور جزئیات د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله واوري چې فرشته جلالزی وړاندې کوي. ورپسې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه مهیروي.
ولسمشر اوباما د فلیپین د مرکز مانیلا په 2 کیلومتري کې د امریکایي او فلیپیني ځواکونو د ګډ پوځي پرېډ هرکلی وکړ او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو ترمنځ همکاري وستایله. د امریکا ولسمشر مانیلا ته نږدې هغې هدیرې ته هم ورغی چې هغه 10,000 امریکایي عسکر او 600 فلیپیني عسکر خاورو ته پکې سپارل شوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال وشل شوي وو. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله د امریکا جمهور رئیس غوښتل چې د دغه سفر پر مهال له یو شمېر هیوادو سره د آزادې سوداګرۍ تړونونه وکړي. ولسمشر اوباما د فلیپین له حکومت سره یوه 10 کلنه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي ځواکونه کولای سي د فلیپین د پوځ له زیاتو مرکزونو څخه کار واخلي. د ولسمشر اوباما په وینا دا موافقه به د سیمې سوله او ثبات چې پر ځینی جنجالي منطقو د چین د ادعا او لامل کمزوري شوی لا پیاوړی کړي. د فلیپین او امریکا ترمنځ دغه تړون پر جزئیاتو کار روان دی. اسوسییټډ پرس د امریکایي مذاکره کوونکو په حواله وایي چې د ترانس پاسیفیک شراکت په نوم د امریکا او د لری ختیځ د یولسو هیوادو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د تړون په اړه په خبرو کې هم ډېر پرمختګ سوی دی. د امریکا ولسمشر غواړي چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې له پرتو هیوادو سره چې په پیاوړي نړیوال اقتصادي مارکیټ د بدلېدو په حال کې دي د تجارتي اړیکو د پراختیا لارې د خپلې بهرنۍ پالیسي توازن برابر کړي. خو جاپاني چارواکو اسوسییټډ پرس ویلي چې دغه تړون په ارتباط په خبرو کې ډېر پرمختګ سوی خو کومه پریکړه لا نه ده سوی. جمهور رئیس اوباما په جاپان، جنوبی کوریا، فلیپین او ماليزیا کې چارواکو ته په زغرده ډاډ ورکړ چې امریکا باید د ملاتړ لپاره خپل تعهد ټینګ وساتي. ولسمشر اوباما د دغو څلورو هیوادونو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به حتی له چین سره په سمندري او ځمکني کړکیچ کې د هغوی دفاع کوي. خو اسوسییټډ پرس وایي ولسمشر اوباما ونه توانید چې د لری ختیځ هیوادو ته خپل اته ورځنی سفر په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله د روان بحران له اغېزه خوندي وساتي. سپینې ماڼۍ پرون پر اوو روسي چارواکو او ولس روسي کمپنیو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې کړیو سره ارتباط درلود تازه بندیزونه ولګول. امریکا همدارس د روسیې سره د یو شمېر ډېرو پرمختللو پوځي وسایلو د تجارت اجازه لغوه کړه چې د روسیې له پوځ سره مرسته ونشي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې د بندیزونو هدف په مستقیم ډول د ولسمشر پوتین په نقشه کول نه و، بلکې غوښتل یې چې فشار راولي څو د اوکراین له ختیځو پولو خپل زرهاو عسکر په شا کړي او پر بیلتون غوښتونکو اوکراینیانو فشار راسي چې خپلې وسلې واچوي.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لوی او بخون کې خدای په نامه د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو مینوالو، په دې اونۍ کې مو د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک مل مکړه ده. د دې سره بعد کرکټ په ورستیو پرمختګونو باندې ځانګړی بحث لرو. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د سپورت مهم خبرونه سره اورو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د تاجکستان د والیبال ملي ټیم ته د دوستۍ په جام کې 3-0 ماته ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي رادیو ته ویل افغانستان وکړې شول په دریو لوبو کې د تاجکستان ملي ټیم ته ماته ورکړي. په لومړی او دویم لوبو کې د تاجکستان ملي ټیم 3-0 مات شو. په ورستۍ او دریم لوبو کې افغانستان وکولې شل د یک شنبه پورز 3-1 د تاجکستان ملي ټیم ته ماته ورکړي. دا سلی د افغانستان په کوربتوب وشوي او هدف هم په افغانستان کې د جنوبي اسیا د سیالیو د ترکیدو په خاطر چمتووالی خودل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دوشنبه پورز ملیزیا ته ولاړه څو په آسیایي پریمیر لیګ سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې نوی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی څو وکولی شي خپل بخت وازمي او د شپږو نور آسیایي ټیمونو په وړاندې لوبي وکړي. دا لوبي د مې په لومړۍ نیټه پیلي او وو ورځې دوام کوي. د افغانستان د فوټبال په غوړه لیکي د ځل د سپین غربازانو ټیم د جوړولو لپاره د کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان لوبغاړي سره لوبي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر روفي ازادي رادیو ته ویل ل سپین غربازانو مخکې د شاهیني اسمی ټیم چې د کابل او مرکزی زون استازیتوب کوي جوړ شوی دی. تمه ده د افغانستان په اتو زونونو کې د تکړه ټیمونو له انتخاب وروسته د افغانستان د فوټبال غوړه لیک دریم دور پیل شي. او د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړي د دیرشتي په دیرشم دور آسیایي لوبو کې د ګډون په هدف د شنبه پورز عربي متحده اماراتو ته روان شول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل رامین سالک ازادي رادیو ته وویل په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي یو روزونکي او یو پلاوی برخه لري. رامین سالک زیاته کړله افغانستان له 9 دور آسیایي سیالیو څخه د اتلولۍ جام د صالح محمد محمدي په مټ ترلاسه کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 40 آسیایي هیوادونه برخه لري. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د خپل پروګرام د میل مپلور د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ستړي مشه په خیر راغلی.
د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته زړه له کومه سلامونه وړاندې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې د ګډون لپاره د دوشنبه پورز له کراچۍ نه تللې ده ماليزیا ته. د دې په اړه راته وایي چې په دې ټیم کې کوم لوبغاړي شامل شوي دي او څومره قوي ټیم ده ستاسو په نظر؟
ډیر لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان کرکټ بورډ په لوبډله کې یو څه مثبت تغیرات هم راوستي دي څو ځلې کله چې موږ د لوبډله د آسیایي او د نړیوال جام نه راورسېده د افغانستان کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود اجرایی رئیس ډاکټر سمد محمد مراد او هغه غوراوي کمیټه غړي ټول کې نسل سره څو ځلې ناستې وکړه. بل اخر یو پریکړه وشوه چې یو ډېره ښه لوبډله وټاکل شوه. البته یو شل کسیزه لوبډله ولا د دوه اونۍ تمرینات ترسره کړل. د هغې نه وروسته دغه لوبډله د یو منتخبه لوبډله د مالیزیا په لور ولاړه. زه باید تاسو ته ووایم چې د افغانستان دغه لوبډله چې د خلو ډله د مثبت تغیرات پکې راغلي دي. نوي ځوانان د پکې چانس ورکول شوی دی.
مثلا کوم ځوانان پکې راغلي دي؟
زه درته ویل شم چې په دغه کې نجیب ترکه ده، ورسره څنګه کې رحمت شاه ده، ناصر جمال ده، حشمت الله شهیدی ده، او یو شمېر نور لوبغاړي چې ډله کې ورته ځای ورکول شوی ده. یو بل نوی لوبغاړی چې لسکن اول په کورنی کرکټ کې خلو بو کړو، دغه وروسته لسکن لوبډله ته لاره پیدا کړه. په لسکن لوبډله کې هم ښه وزره ده. اوس ملي لوبډله ته راغی مشتبه راغلی ده، مشتبه خان. نو زه باید تاسو ته ووایم چې انشاءالله دا لوبډله خلوب ډله دا تمردکی چې په دغه سیالي کې خول
کوم پخوانی لوبغاړي مل ټیمه کینه ول استراحت مو ورکې د دوی په ځای.
نوروز منګل او اصغر ستنزی ته مو استراحت ورکړې ده. په لوبډله کې اوس فعلا نشته دی، غوی به استراحت کوي. او همدا شانتي کریم صادق ورسره څنګه کې شهزاد محمدي دوی هم کې ډول شوی دی، په لوبډله کې نشته دی.
خغلې هوتک افغانستان په پریمیر لیگ سیالیو کې لکم کوم ټیم سره مخ شي او لکم ټیم سره د افغانستان لوبه نړیواله لوبه وشمیرل شي؟
ډیر ښه. د هنګ کانګ او همدا شانتي د امارات سره چې لوبه ترسره کیږي دا به یو ورځنۍ نړیواله لوبه وسیږي. ول په دې چې دوی هم لکه د افغانستان په څیر د یو ورځنۍ لوبه غړیتوب لري. دغه دواړه لوبې چې دی بیا دا به نړیواله وشمیرل شي. نور کوم لوبډلې چې دي لکه لومړۍ لوبه چې افغانستان د هنګ کانګ سره لري، بیا ورپسې مالیزیا د عمان او داسې پرله پسې ډول باندې لوبه ترسره کیږي. ټول یا راتلونکي ټول لوبي خورا ارزښتناک دي. د افغانستان په شمول په دغه سیالیو کې شپږ هیوادونه دي او ان شاء الله چې خبوزلي
دغه لوبي څو وخت پیلېږي کلن راتوي؟
دغه لوبي به د مې په لومړۍ نیټه پیل شي.
بله سمه ده. را به شو د افغانستان کورنی کرکټ ته ویل کېږي د شپاړس کلنو نه کم عمر ځوانانو څخه د څومره وخت کېږي چې ازموینه اخیستل کېږي. دوی به د زنونو په سطح ټیمونو ته شاملېږي. په کومو کومو زمونو کې د زنونو کې دغه ازموینه اخیستل شوي او څومره لوبغاړي انتخاب شوي دي؟
تاسو به تر معلومه ده چې په خوا به موږ د کورنی کرکټ کې یا د شپاړس کلنو لوبډلې لپاره کوم بل لوبډلې لپاره ازموینه اخیستل یوازې په مرکز کې مو اخیستله. اوس الحمدللہ دا افغانستان کرکٹ بورڈ پدی بریلی شوی دا پلان لوی شوی دا غټ شوی دا. اوس موږ پدی بریلی شوی چې په پینځو زونو کې دا ازموینه واخلو. د شپاړس کلن لپاره مو ازموینه لړۍ روانه ده. لومړی مو د بوست زون را پیل کړو، یعنی مرکز په قندهار کې والته مزمینه وخت شپاړس کلن بل او بیا دغه نورسته په امو زون کې مو چې د شمال زون راځي الته مو د لړۍ تر سره کړل. او بیا ور په سراغ د میسانک ته د میسانک مرکز ولایت مرته خوست وټاکم. الته مو د ازموینه وخت سلام 13 ورځ کابل کې د بند امیر زون د لوبغاړو څخه ازموینه واخیستله چې شاوخوا 1500 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. تکړه لوبغاړي پکې راغلي ول، د ټولو بیلابیل ولایتونو نه راغلي ول په دغه ازموینه کې برخه اخیستې وه. او همدا شانتي د مې په لومړۍ نیټه به انشاءالله په ننګرهار کې د ازموینه واخیستل شي. ننګرهار زون له ولایتونو یا د لوبغاړو څخه د دې څخه بیا یو لوبډله ټاکل کیږي چې د افغانستان د شپاړس کلنو لوبډلې استازیتوب کوي.
دغه لوبډله چې ټاکل کیږي کېدای شي ځینې پخواني لوبغاړي هم سینونه کم وي، هغوی هم په ټیم کې شته او که څنګه؟ او دوی به بالاخره کوم لوبه ته ځي د افغانستان په استازي توپ؟
بالکل، تاسو به تر معلومه چې تیر ځل موږ د شپاړس کلنو لوبغاړي چې ول ډېر پیاوړي لوبغاړي ول د آسیا چیلنج کپ یو وګټه اتل ولی راوړ له افغانستان ته یو خلوب ډره مټاکلې و. داسې هم ابدا شانتي اراده ده چې ترغه هم خلوب ډله ولرو او شي کولای شي لکه څنګه چې موږ په غلو بو کې د چین هیواد په نه منډو سوزولې و. ابدا شانتي د نړۍ په ساتو ریکارډ جوړ کړی و. ورسره څنګه کې نور د نړۍ ډیر پیاوړي لوبغاړي سوزولي و. ابدا شانتي د شپاړس کلن لوبډله به یادونه کوم. لوبې مونږ ترنه ګټلې په لړ پسې یو شمېر کمې لوبډله ویچ افغانستان سره خلو به پکې وکول شپاړس کلن لوبډله سره. نو انشاءالله بیا به هم نامه شانتي لوبډله جوړي. دا لوبډله به هم وشي کولای چې د افغانستان لپاره ډک لاس راشي.
د ملي ټیم لپاره په دغه کال کې چې روان دی، ځکه چې له دې وروسته به 2015 کال ورځ یو نړیوال جام به وي. د نړیوال جام د تیاری په خاطر آیا کومې لوبې تر اوسه منل شوي د ځینو ټیمونو سره، البته د ټاپو ټیمونو سره؟ که څنګه
مخکې له دې نه چې زه تاسو ته د ملي لوبډلې په اړه یادونه وکړم، د افغانستان کرکټ بورډ په راتلونکي د مې په لومړیو ورځو کې به انشاءالله د 12 غوره لوبډلو ترمنځ سیالي په لاره چې د جام په نوم به ونومول شي. دغه سیالي چې دی د 12 لومړۍ درجې ولایتونو ترمنځ به اوسیږي، په کابل کې به انشاءالله ترسره شي. د ملي لوبډلې لپاره خورا ارزښتناک پروګرامونه شته دي، ورپسې چې مونږ ډېر مهم لوبو ته روان یو. د لومړي ځل لپاره په 500 نړیوال جام کې لوبیږي، د دې لپاره ډېر ښایسته پلانونه جوړ شوي دي، ډېر مهم پلانونه جوړ شوي دي د لوبغاړو لپاره. او همداشان ته زه به تاسو ته ووایم چې د یو شمېر هیوادونو سره زموږ خبرې لکه څنګه چې پخوا روانې وي اوس هم روانې دي. دا چې د کوم یو هیواد سره باندې مونږ هوکړه وشي هغه بېله خبره ده، خو انشاءالله زموږ کار روان ده.
بلی، د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک، ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان
ستاسو سره تاسو نه بیا هم په پای کې مننه کوم. کور ودان درته وایم او تاسو د رادیو لارنه هیوادوال خبر شوی دی او هیوادوال ته په بیل وختونو کې د کرکټ تازه خبرونه رسوي.
کور ودان مننه جن دی اوسه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک خبرې مو اوریدلې. په دې هله چې تر پای مو پروګرام اوریدلې وي، په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستنه ځای په پاک او بخون کې خلاص بارم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنو اور دن کو ستری مشئی روختونه چخپل کثافات به ځای چوي خلک الکوم ستونزو سره مخ کړي.
شکاری یا مثال لسرم پوشنه خلک پر خيج وي یا کښنه اخي یا داس کیږي د خلک مرزا.
مسول کسان په دی اکلا چوي
یو نل مورتل اوپت غونډه ور کړی دی، پاغه کې موږ د مواد سوزو اکثرا د شپې له طرفه، بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، هم بل چاره نه لرو.
لدې مطلب سره تمثيلي ټورام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی. قدرمن دوستانو، کثافات کدی روختونی وی یا هم د نوروزاینو د خلکو د استوګنی سیمو کې چول غنیسی ستونزې پیدا کوي، نو ځکه باید خوندي ځای ولري. خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې په عملارو کې خاوري خځلې، د خوړو پاتې شونی او ان د روختونونو کثافات چې د دوا بوتل، پیچکارې ستنې او بمبې هم پکې وي پرتی وي. په پایل کې څو تنه د خپل سیمو پاک لوي چې د روختونونو کثافاتو پوزې تر وستلې.
ډاکټران دي چې د سې کار کې نو عوام خلک به څنګه نه کوي. ساحه ورته جوړ کړي چې موږ غلطه غورځې د سې مصنوعي شی ورته جوړ کړي چې سو زمينه پکې صحیح خو بیرته مال د باندې وغورځي، ټول موږ غلطه ګنمند په باندې جوړ کړي. شاوخوا کورونه تشته ده، پیچکارې ګانې دي، د بوتلې دي، د نورې ده سورنجونه ستنی دي، لاره کې پرتی دي.
ځای غورځي ممبی او بلاو بتر او دغسیان شکاری یا مثال لسرم پوشنه خلک پر خيج وي یا کښنه اخي یا داس کیږي د خلک مرز اخي.
ستنی مهم لیدلې دي، دوا بوتلونه دي او د سیرم بوتلونه دي او شکاریګان دي، بمبی دي، دا مو لیدلې دي. پر دې باندې مچان ګرځي، موږ قسم دغه ورته مګاسته مچان باندې ګرځي، دا ډېر کثافتونه دي، اسکه مرزونه پیدا کیږي. کوسوتی غورځولي دغه ولوتی غورځولي اته دا ولي ورسره بدبوي.
د فاریا بوسنکی محمد ګل وای چې د غوی پسیمه کې روختونونه کثافات به ځای نه اچوي، خو کله چې د کابل ښار ته راغلی دلته هیڅوک د دې پیغام کې نه دی چې کثافات یو مناسب ځای وچوي.
شیرین تګاد ولسوالی شپخانی پاکټو د زړه تر نور ولسوالی پرشد به خپل د ولایت تم شدی.
الاتی څه دي خدا
مسولین د شپخانی ډیر توجه ورته لري. به موږ خپل شیرین تګاد ولسوالی کې شورای سیل روزي خپل اوس د شورای سیمه چهار مشکل پښ کې پیدا کو، بیا ورزو موږ خپل دقیق غلطه نظارت کوو. په هفته کې یو دوره باندې خرو د شیرین تګاد ولسوالی کې
شپخانو
په شپخانو کې و د شهر د شنه دی. هر څوک چر شي خو راځي ورځي و خپل دغه پیادهګان دي مسولین لې توجه نه لري. مالې دلی په کابل کې مېم لیدلې، په مزار شریف کې مېم لیدلې، د بازي ځای کې مقصد د مشپل د ولسوالۍ د چاتراب نشینې ډېر سوترې دي. د کثافت خانې لوراله تعالی د مرته جوړ کړې دي، پلاستیکان لور او د دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړې دي، وړي حالت یې ورځي. علاوه بیا د هغه ځخو بل ځای انتقال یو دښمشت.
د نزانه د روختون لرئیس ډاکټر حتیق علی مینم پوښتلی چې په روختون کې اضافه او بیکاره شیان کوم دي او پلار کوڅو کې اچول څومره زیان رسوي.
ټول دغه باطل شیان یا اضافي شیان چې په شفاخانه کې پاتې کیږي په دوه ډوله دي. یو عمومي اضافي مواد دي یا شیان دي چې 50% تشکیلوي، لکه همدغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوښونه دي یا داسې نور مواد دي چې هغه ضررناک نه دي. اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي، نرس او قابله هم متضرر کیږي، او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي، ماشومان دي یا که شاروالۍ کارکوونکي دي، دا ټول تینه متضرر کیدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغې کې ستنې شامل دي، په هغې کې پلونه شامل دي، په هغې کې ټول هغه مواد چې دي یو مریض سره کارول شوي وي، مداخله پکې شوي وي، نقطې زوي او یا کم میکروبي شیان دا پکې شامل دي. نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي، هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره، دا په دریو طریقو باندې له منځه وړل کیږي. یوه طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي. دومه طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي، ماین زی ورته معلوم وي. دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسنریشن وایي، یعنی دا انسنریشن داسې یوه پروسه ده چې یو ماشین ورته پکار دی د انسنریټر په نامه، او دا فکر کوم ډیر لګښت ته اړتیا لري. په بعضې شفاخانو کې شته دی، په ټولو کې موجود نه دی، لوړ مصرف ته ضرورت لري، ډیر غټ ماشین دی چې دا ماشین اصلا دوه برخې لري. لاندنۍ برخه تقریبا 100 درجې د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي، او دا لوګي خو بیا مضره دی. نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا د 1100 درجې د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بالاخره خلکو ته ضرر نشته. هیله مو همدا چې که په دولت کې دا توانایي چې په اکثرو دولتي شفاخانو کې دا رایج شي، رواج شي، تر څو د دغه موادو له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي.
دا چې د روغتون پاتشونی شین د انسان پر روغتیا کومې بدې اغېزې کوي بیا هم ډاکټر حلیمی وایي.
تاسو ګورئ یو خو د محیط او د چاپیریال ککړتیا ده، اخو یو موضوع ده چې خلک ناراحت دي، تنفس ښه نشي کولی. ټولو ګوره چې خلک په کوڅو کې سرکونو کې روان دي، د ټولو تندي ترش او ډیر غمګینه ښکاري. دا په دې معنی چې له دې دود نه اذیت دي، په عذاب دي، له دې ګرد غبار څخه په عذاب دي. نو طبیعي خبره ده دوی به له یو خوانه ماسک نه استفاده کوي، له بل خوانه به صادر نه استفاده کوي، له بل خوا دا محیط خوشایند نه دی ورته، یعنی د اجتماعي له پلوه خلک خوشحال نه دي له دې محیط نه. بله موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه د میکروبونو او د انتاناتو انتقال دی. بدبختانه په افغانستان کې ایډز ولري یا ایچ آی وی ولري، چاته وایي نه چې زه دا تکلیف لرم، ستنې څخه استفاده کوي او هغه بیا په مسؤوم ځای کې ځای په ځای نه شي. طبیعي خبره ده، له هغې نه به هغه ماشومان چې موږ او تاسې ګورو د غربت او غریبي له وجې نه پلاستیکونه په شا دي، همدغه کوڅو کې ګرځي چې د شاروالۍ نه کم شی پاتې شوي یا د شفاخانو په اطرافو کې دا وړي یا سوځول کېږي کور کې یا نورې استفادې ته نه کوي. د انتقال یوه ډېره سري او ښه لارې همدا ده چې نورو ماشومانو ته او د چاپیریال نورو خلکو ته، مثلا ایچ آی وی ده انتقالیږي، زیړی انتقالیږي، د سایر نور امراض چې انتقالیږي. نو که چېرته دا حالت همداسې روان وي، زه فکر کوم چې همدا اوس چې تور زیړی او ایچ آی وی یا ایډس په سرعت روان دی، خدای نه خواسته ده به نور هم همدغسې سری روان وي.
د روغتون د پاتې شونو موادو د سوځولو لپاره یو خاص ماشین ته ضرورت دی چې قیمت یې هم ډیر لوړ دی، نو ځکه خو یې ټول روغتونونه نه لري. له ډاکټر حتیق علیمی نه مو پوښتلی چې دوی د روغتون کثافات چیرې اچوي.
تقریبا یو افغانی انسنریټر جوړ کړی دی چې عین بخاري رقم دی، یو نل مو ورته لږ اوږد غوندې ورکړی دی، په هغې کې موږ دا مواد سوځوو اکثرا د شپې له طرفه چې دود هم خلکو ته ضرر ونه رسوي او دود خو بېلغې پورته هوا خواته ځي. په هر صورت بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بله چاره نه لرو. او دومه طریقه د همدغې خښولو دی، کارګر لرو، هغه ته هم لازمې لارښوونې کړي دي. په دې شیانو مو پوه کړی دی چې څه رقم سوځول کېږي او په کوم ځای کې باید خښ شي. نو موږ له دې دوو طریقو څخه استفاده کوو.
د روغتیا وزارت هم دا مني چې په ټولو روغتونونو کې هغه ماشینونه چې بېکاره مواد وسوځوي نشته. خو دوی ټولو روغتونونو ته ویلي چې کثافات په لارو او کوڅو کې ونه چوي، خښ یې کړي یا یې هم داسې سیمه کې وسوځوي چې دوی خلک په تکلیف نه کړي.
دغه ستاندرد وسیله ده چې د روغتون د کثافاتو د سوځولو لپاره ده. ممکن په ټولو روغتونونو کې نه وي، ځکه چې ډیر قیمت لري او پراخه ځای غواړي. د دې لپاره چې د روغتونونو کثافات بې ځای ونه چول شي، موږ د هر روغتون له مسؤل سره غږېدلی یو او په بار بار مو ورته ویلي دي چې د روغتون کثافات د خلکو د استوګنې له ځای نه لرې وسوځوي، ځکه چې دا کثافات د انسان روغتیا ته ستر ګواښ دی.
Thank you. قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. څه خو په دې وغږیدلو چې ځینې روغتونونه خپل کثافات بې ځایه ځایونو کې اچوي. ډاکټر حلیمی وایي داسې کسان هم شته چې په روغتون کې د خوړو پاتې شونی او نور شیان اچوي.
د لوړو مقاماتو نه نیولې بیا تر ټیټو خلکو چې هغوی د تعلیم لپاره مخکته دي، په دواړو کې دا ستونزه شته. په لار روان دی، په یو ښه لاند کروزر کې ښه موټر کې ناست دی او پیپسي څخه استفاده کوي، بوتل به یې سواري. همدغه غلط رواج دوی په شفاخانه کې هم همداسې دي. کله یو شی څخه استفاده کوي بیا یو ځای کې غورځي، مثلا یو ستنې څخه استفاده کوي یا ټابلیټونو څخه استفاده کوي، مثلا محافظتي شیان دي دوی نه استفاده کوي، دا بیا په ناوړو ځایونو کې اچي. یعنی دا مشکل په ټولو طبقاتو کې شته. زما هیله له ټولو نه دا ده چې اول شخصي حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د کورنۍ حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د چاپیریال او محیط، او بالاخره د ټول افغانستان مسله بیا پکې راځي. اما مهمه خبره هم دا ده چې ټول کارونه مو په حکومت موانه چو، ټول کارونه په یو موسسه ونجو باندې موانه چو. اول موږ خپل مسؤل استو، بیا نور خلک مسؤل دي.
د ډاکټر حلیمی په نظر کار څوک خپل د کورنۍ او ټولنې پاکي په نظر کې ونیسي، په مستله دنیا به ګل او ګلزار وي. په دې اکله د کابل دی وسینکو حامد او نجیب خبرې هم اورو.
خلک دا مسولیت لري، کټونه خرابېږي یا رجایان ماشومان له خوا چټلېږي، هغه باید صفا کی ومنزل شي. کیلو پټو کې دی منو د نور میو پټو کې دی، اته باید خلته یا لفافه پیدا کی غکې واچې غخونی نه بهر کی. څنګه چې دای په لومړي ځل غخونی ترازی یو مریض راولي، باید په مغه ډول باندې بیرته مغه خونه بل مریض ته پریږدي. نن کده دا کارو کې یو مریض دا کارو کې سبب بل دا کار کوي، په لخر دغه یو کلچر باندې وړي.
غوړو سره د خپل سره پاک وسیږي، شفاخان خود پاک ده، شفاخانه سوخت نمبر داری کی چپارکټ نن دی چې کاغذونه ولي بغل بغلن توی نسی تخه شیزونه باید مراد کو.
قدر من دوستانو، اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دوه کسانو په اړه خبري شوې چې ماشومان ته د دروغ وادي ورکوي.
واخه زه چیرته دي ماشومان؟ څنګه قراره قراری ده؟
ماشومان می وېد کړه شور مکه وچ اوس به بیا راوي کسي.
خو هیڅ نوی ده کېدل، څنګه منن وېد کړی دي؟ زه دې ته حیران یم.
سړیا په دې باندې می وېد کړه چې پلارم راسي تاسو بغواش ته بیاي.
دا وخت بغواش ته زی بوزم.
اوس ما کله ویل چې رښتیا ای بوزه، خو یو خبر مو ورته و میکړه.
په دې باندې دې بده کړله؟
او
نه داس مکه و. ابل ورځم د دروغ وادي ورکړې، ما ته ناسو جوړلې چې مور می وعده راکې ما ځای نه جاي.
وې خورې څونه په خبرو پسې ګرځي، ماشوم ده لیک سات کوو جاړي بیرته آرامیږي. څه کوي لا یادې وزي؟
وخزه دا د یاد وتلو خبره نه ده. ام دغه ماشوم دی و ورځ دروغ، دوه ورځ دروغ، درې ورځ دروغ ورته وای. اخري ولا کنه د ثانه یا وشي نه زمانه وی به د مور پلان مټول عمر مونته دروغ وای. ولې دغه څه کوي؟
بیا دی ولا که رښتیا خبره مو مني.
او بل دا خورج د ماشوم سره څومره د دروغ وادي وشي، هم دغه څه تربیه اخلي او د خلکو سره هم دغه څه چلن کوي. بیا دا نن ما د چا سره دوه ځای واده کړی و چې باید فاتحه ته ورشم، خو دواړه به پریدم. او تا د ماشومان سره واده کړی اول به دوی بیا
و سره یا اوس د ماشومان د پاره فاتحه پریدي لا شخ پلی فاتحه ته
نه بس فاتحه ته بل ورځم نن به ضرور ماشومان بیا.
او خیر اوسه وروره، دغه نن یې بوزه اتمی چې دغه واده یې ورکړی ده، بویزه چکر ته بغواش هر ځای ته چی بویزه
بیا یې مای. خو ښځې د دې نه وروسته به غلطې وعدې نه کوي د ماشومانو سره.
زنغمایم تمی سازم، زرباب تمی شهبازم،
زنت مایم تا می سازم زمو خامیم تا می سوریم ز آهن تا می آوازم زنت مایه تا می شمم تا لمبایه تا جی شمم ز پتنگ تا می پروازم تا لمبایه تا جی شمم ز پتنگ تا می پروازم زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه دادر کومی پیاله بندی چنا شیب کی مستیزی دادر کومی پیاله بندی چنا شیب کی مستیزی دادر کومی نغمش رنگی شاباز بگیند تیزیم دادا گومی نغمش رنگ ری شاباز بگیند تیزیم لیوان تو بی تزما د جنون رازی تم سر دلیوان تو بی تزما د جنون رازی هم نازمیه هم منظم تم سوز هم گدازی هم نازمیه هم منظم